کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه راپور څرګندوي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمېر د طالبانو د بریدونو پرتله زیات دی. نن چهارشنبه ده د مرغومی اجدی 15 د جنوري 15 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبل اندازه بې حده زیاته وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي که نه. د خبرونو تفصیل د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه بې حده زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بېرحمانه وژنو ګرم بللي دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي وو چې وسله والو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 5,500 بېګناه کسانو مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 90% مرګ ژوبله مسؤولین بللي وو او د افغان امنیتي ارګانونو ادعا یې رد کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړې. حمدالله محب د رایزینا 2020 دیالوګ لپاره د هند پلازمینې نوې دلی ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره هملته لیدلی دی. محب او ظریف داسې وخت په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته اوج ته رسېدلی او ایران له امریکا د غچ اخیستلو ګواښونه کوي. د ملي امنیت شورا په ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه په خبره سوي بیان کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همدارس د افغان سولې د هڅو په دوام هم بحث کړی دی. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کندهار پولیسو اته توغندې پیدا او شنډې کړلې. د کندهار پولیسو د تختپل ولسوالۍ د ماکوانو په سیمه کې د اته توغندې پیدا کړې چې هدف یې د کندهار احمدشاه بابا نړیوال هوایي میدان و. پولیسو د کشفي معلومات پر اساس د دغه پیښې مخه ونیوله چې دغه توغندې 1.5 متره اوږدوالی درلودې.
شغلی بارکزی زیاته کړه چې د یادو توغندیو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوی خو د دوی هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغو توغندیو د نصبولو مسؤلیت نه دی منلی. وسله والو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانواده‌هایی که از اثر برفباری‌های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع جریان داره و تعداد خانواده‌هایی که شهدایی که ما از 3 روز به این طرف شاهدش هستیم به اینا عملا سروی را آغاز کردیم و همین که سروی ختم میشه مواد غذایی و غیر غذایی برشون توزیع میشه.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومې له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. زموږ غلا ساده راډیو د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یوه ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون له قدرت څخه د ناوړې استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته ولېږي. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي اکثریت دي او له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې دوه په درېیمه برخه رایو ته اړتیا ده. او اروپایي ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف ته ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه سي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل سو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لورې تمویلېږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا وندرلاین دغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل سو. میرمن وندرلاین د اقلیمي بدلون پر وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړی ټوپ بللی دی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 16 دقیقې سوې. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې ویل سوی دی طالبانو د بریدونو پر تله د افغان او امریکایي بریدونو او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته زیات مرګ ژوبله اوښتی ده. یو پوځي شنونکی وایي
دا ناراضي د خلکو بدبینی حکومت خواته زیاتی.
په کندهار کې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوی.
نن د شوز لپاره په شوز باندې تاوتریخوالی زیاتو ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د شوز تر مابین باندې وي.
د امریکا یو ورځپاڼې هغه ویډیوګانې تایید کړې چې شهید د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې څېړلې ده. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ ورځپاڼې ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپرېږي. د بشرحقوقو د څار سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي د 2019 نه د کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته دا وشت مرجوب لشمیر د طالبانو د بریدونو پر تله زیات دی. د دې راپور پر اساس د 2019 نه د کال د جنوري میاشتې د لومړۍ څخه د دسمبر تر دېرشمې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو راپور کې نه دا نه دی ویل سوي چې په دې شمېر کې څو تنه وژل سوي او څو نور ټپیان دي. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات له خبرو
بلې سالي سپتا ستوریدونکو ته سلام. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتوالی راغله. د دې راپور پر بنسټ په دې موده کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایی عملیات خودل شوې دي. راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایی بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوې چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2018 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 15% زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی آی لخوا یې ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوای یو شمیر نیونې شوې دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې یو لستنه ووژل شو او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور ورونه لمنځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې ښکېل یو، هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصولو له مخې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلي افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8000 بمونه او راکټي توغندیز بریدونه کړي دي چې په تیرو 18 کلونو کې شمېر بې څاره دی. خو څالی صاحب، د افغانستان حکومت رسمن په دې اړه باندې خپل نظر نه دی څرګند کړی، مګر له دې وړاندې په ځلونو د ملکي تلفاتو په کمیدو او ترخواه د ملکیانو د ژوند په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
ډېر مننه. و مو وردل چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر دېرشمې نږدې 8000 کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نظامي چارو شنونکي وایي د ملکي تلفاتو زیاتېدل د حکومت او ولس ترمنځ واټن زیاتوي. دوی وایي مخکې تر دې چې د خلکو له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې پوځي عملیات کېږي، باید اهداف سم په نښه او دقیق معلومات راټول سي. امید ظاهر مال شنون کې او پخوانی پوځي ظریف ناصری سره مرکه کړې په پیل کې سره پښتنه کړې چې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدل پر روان وضعیت څه اغیز کولای شي.
په جنگ کې باید ملکي تلفات موجود نه وشي، ځکه چې هغه نیروګان چې په جنگ کې دي باید هغوی له جنگ کنار شي. په دویم مرحله کې خبردار شوی چې خونړی جنگ چې په افغانستان کې موجود و دلایل به یې یو د سولې خبرې وي چې افغانستان کې به سوله منځته راشي، او د سولې په جریان کې چې کله خبرې کېږي دواړه غواړي چې خپل اراده او لاسته راوړنې باید ولري. چې په دې صورت کې جنگ په افغانستان کې شدت نیو، دواړو طرفو مقابل غوښتل چې باید خپل اراده په بل باندې تحمیل کړي. په هر صورت کې هیڅ نشو ویلی چې موږ دا خبره وکړو چې مثلا د ملکي تلفاتو حتی یو نفر وشي. دا نارضایتي د ملت رامنځته کوي، دا د خلکو بددیني حکومت خواته زیاتوي.
اوس مشکل چیرې دی؟ سم کوارډینات نه ورکول کېږي، در حال کې چې اوس هم حکومت او هم بهرنی ځواکونه وایي چې مجهز دي په ډیرو پرمختللو وسایلو باندې، روزنه سمانه ده او که هدف غلط پنه کېږي
یو خدای دقیق کراګر چې دلته ډیره پرمختللې فلا موجوده ده چې دوی کولی شي هغه هدفونه مشخص کړي. باید دوی ولي اول دا چې کله کله دوی اشتباه کوي، هغه کوم مثال چې دوی شور کړي څنګه بل دا چې گزارشات کله کله غلط ورکول کېږي، کوم لا پورته غلط ورکول کېږي. نو بنان کله کله کېدلی شي هغه سړی چې گزارش ورکړي غلط گزارش ورکړل شي چې منطقه د هغه بمبار شي، دا د خلکو هلته ګڼګونه وي هغه ځای بمبار شي. نو دغه لپاره ډېر دقت پکار ده چې دوی باید دا بمبار کوشش نه
اوس. ناصری صاحب، تر ډیره دا ډول راپورونه امنیتي بنسټونه هم تر پوښتنې لاندې راولي او په حکومت اراده هم د ملکي تلفاتو د راکمولو په اړه باندې، آیا یو اړتیا نه لیدل کېږي چې دغه سي راپورونه مخکې لدی چې خپاره شي یو نظامي تجزیه ته ولاړ شي او هر اقلا په داسې یو ډول باندې وشنل شي یا تجزیه شي چې اغیز یا اثر یې په ټولنه باندې ډیر منفي نه وي؟
دا خو یوه اساسي وظیفه هم د داخلي قوتونو ده چې کله کوم کوارډینات ورکول کېږي یا د جنګ جبې خواته کوشش وکړي مشکل دی عملاً چې عملیات شروع شي هغه منطقه کې دقیقا باید وڅېړل شي چې دغه راپور راکړل سوی ده، دا کومه راپور څونه صحیح ده څونه غلط ده، آیا دغه منطقې کې دلته هغه د دښمن هغه نقطه ده چې موږ په دغه کې باید ډېره سخت زیاته هماهنګي هم د خارجي قوتونو داخلي قوتونو وشي.
داسې یوه طرحه څه ډول عملي شي چې له مخې دغه د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي او یوه اغېزمنه لاره ثابته شي؟
اغېزمنه لاره خو دا ده چې کله دوی ته یو گزارش ورکړل کېږي، اول دا چې کوم چا ورکړی له کوم ځای ورکړی په څه هر هغه هغه چې ورته گزارش ورکوي دوی دا سابقه هم باید ورسره موجوده اوسي چې دغه موږ ته راپورونه گزارشات چې هغه دي تر څونه مخکې تر دې ده خپله به دا داخل شي.
د پوځي مسایلو شنونکی ظریف ناصری وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس هم له فیروزي عزیزی نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه چین ته د 12 زره ټن جلغوزیو د صادراتو خبر کوي. د دغې خونې ویان جنقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزي به تر راتلونکو 5 کلونو پورې به چین ته صادر شي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزي چې ټاکل سوی تر راتلونکو 5 کلونو چین ته واستول شي د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکی رقم یې 2.2 میلیارد ډالر اټکل سوی.
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه وام قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرهای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر می
ده. خغلی نوید به خبره اوس مهال ده هیواد په بازارونو کې د 1 کیلو جلغوزی او باید 2.5 تر 3 زره افغانۍ ده، خو هیواد نه بهر بیا 1 کیلو جلغوزی 4 زره افغانۍ پلورل کیږي. خغلی نوید وایي دا جلغوزی د هوایی دهلیزونو او حیرتانو بندر لاره صدریږي چې د مهال هم د بهیر روان دی. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایع خونې په خبره د هند، متحده عربی اماراتو او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د جلغوزی بازارونه اخسوي. د جلغوزیو ډیری حاصلات له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې کلنی ډول نږدې 2 زره ټن ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د روان کال په ترڅ کې 45 زره افغان ښځو ته د اقتصادي بسیاینې لپاره کرنیز خدمات وړاندې کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د شنو خونو ویش په بیلابیلو برخو کې د پروسس دستګاوې جوړول، کورنۍ باغچې په بیلابیلو اندازو، د چرګانو د فارمونو ویش او نور هغه پروژې دي چې د ښځو اقتصادي وضعیت بدلوي او د دغه وزارت لخوا دا خدمتونه ترسره شوي دي.
از طریق پروژایی که از وزارت زراعت مستفید میشه بتونن محتاج خانواده را تامین بکنن، عوایدشان بیشتر شوه و در نهایت باعث توسعه و انکشاف زراعت و نقش زنان هم در زراعت محل شوه.
خغلی رستمی وایی روان کال په ترڅ کې شاوخوا 40 زره کورنۍ باغچې او له 2 زره زیات د چرګانو فارمونه په بیلابیلو ولایتونو کې خزواندي ویشل سوي دي. د کرنې وزارت معلوماتو مخې ډیری دا ښځې په اقتصادي برخه کې په ځان بسیا سوي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران 2 توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دغه الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 146 کسان مړه سول. د ایران ولسمشر د دې پیښې د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نوریاس نوري د موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه د شرغ لست اول خو دا چې دغه ویډیوګانې له کوم ځای اخیستل شوي دي او څرنګه دا ثابتوي چې 2 توغندي پر دې الوتکه لګېدلي؟
بله سالسر، د امنیتی کمرو لخوا اخیستل شوی دغه تصویرونه چې آنلاین خپاره شوی پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایی شرکت پر مسافر وړونکو بوئنګ 138 الوتکه په تهران کې د امام خمینی له هوایي ډګر له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته د ایران 2 توغندي لګیږي. دغه نوی ویډیو چې نیویارک ټایمز هم کاروالی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې د 14 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلی دي. په تصویرونو کې البته ښکاري چې هیڅ یو توغندي دغه الوتکه چې اور یې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر په لورې راګرځېدلې ده سمدستي نه ده رانسکوره شوې. مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې کله توغندی په الوتکه باندې لګیږي سمدستی الوتکه نسکوره کیږي. دغه ویډیو البته د لومړي ځل لپاره د یوه ایرانی لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې دغه بوئنګ 138 الوتکه د امام خمینی له هوایي ډګره د تهران په سیمه ایز وخت د ایران په سیمه ایز وخت د سهار په 6:00 او 14 دقیقو الوزي، پاس 2 دقیقې وروسته کله چې دغه توغندی پې لومړی پې لګېږي له هغه نه وروسته دوهم توغندی 2 ثانیو وروسته پې لګېږي او د 6 دقیقو په فاصله کې الوتکه چې کله بیرته د تهران په لوري راګرځي پزمک لگیگی مخکی دستی ویل کده چه سم دستی ده توغندی ده لگی دول عمل الوتک پزمک لگیگی.
بله. او دوم پشتران ده چه سرال ده چه ده پیش ده چرول پارا ایرانی چارواکو ده به زنگری محکمه ده جوری دو ترسنگ ناری ولو تا هم بلا نمر کرده چه پا ده چرانی که برسر برخ وقتی خوب بیا هم ده خلق و اعتراضون پا ایران که روان دی دوی چه غواری؟
اعتراض کون که پر ایرانی چارواکو پا ده خطر پا غصه ده چه تر غرزیدو ده الوتک تر غرزیدو دری ورزی خلکو ته درست معلومات ورنکړل چې څه پیښ شوي دي. ایرانی چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې د الوتکه په توغندي نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې سهون الوتکه د یوه توغندي په ذریعه نسکوره شوې وه. په هغه ورځ چې دغه الوتکه نسکوره کېږي په همغه سهار ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو میشتې دواړې په څو مزایلو باندې ووشتې، او هغه هم په دې خاطر چې دوی د خپل د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قومندان اسماعیل قاسم سلیمانی غچ اخیست. مخکې لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د دغې پیښې وروسته ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه راز د ایران د قضایي ادارې ویان هم پرون وویل غلام حسین اسماعیلي چې د دغې پیښې په تړاو هغه کسان چې لومړی توغندي په دغې الوتکې باندې ویشتې دي هغه هم نیول شوي. په عین حال کې د دې پیښې د څېړلو لپاره هم نړیوالو ته ایران بلنه ورکړې ده چې راشي تهران ته او سره په ګډه په دې څېړنه کې برخه واخلي. د کاناډا چې ډیر ادبای په دې الوتکه کې وژل شوي دي پلټونکي ټیم له مخکې تهران ته رسېدلی او ته د پیښې ځای ته هم تللی ده او د پیښې په ځای کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټنه هم وکړه. کاناډا، اوکراین او ایران په ګډه د دغې پیښې د نسکورېدو په اړه پلټنې کوي.
ډېر مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو وردل چې نیویارک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شي د ایران دوه توغندې پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 160 بیا کسان وژل شوي چې د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د سولې د موضوع تر څنګ د احتمالي اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی له اوربند پرته سولې ته رسیدل ممکن نه دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي چارواکو او طالب استازو له تیر یو کال خبرو داسې معلومیږي چې له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې مثبتې پایلې نه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې چې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته سي د سولې د خبرو سبوتاژ حتمي کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي کچېرې د خبرو په پیل کې اوربند وسي دواړه غاړې د سولې خبرو ته جدي اراده ښکاره کوي. په سوله د خلکو هیلې او باور زیاتیږي او بالاخره په کم وخت کې د سولې مذاکرات ښې پایلې ورکولی سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپلې سرمقاله کې د اوربند په اړه تبصره کړې ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه خبرې روانې دي. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي که طالبان ځانونه افغانان بولي د هیواد او ولس د ښېګڼې لپاره اراده لري، د هیواد د خپلواکۍ په اړه فکر کوي، نو اوربند ته دې غاړه کیږدي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ په د افغانستان د سولې په بهیر اغیز ونه لري. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي له قوله ویل سوي افغانستان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې سوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ به افغان سوله متاثره نه کړي، ځکه د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه ده او د روانو کړکیچونو له حل سره مرسته کوي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي اوربند د سولې په مذاکراتو کې د طرفینو ترمنځ باور لا زیاتوي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان اوربان مني او کنه، خو جوته خبره ده چې هیڅ اړ هم د افغانستان مسله له پوځي لارې نشي هوارولی. د سر مقاله لیکونکي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پیل او د اوربان په مسله ټینګار کوي او وایي چې دغه مسله د ټولو افغانانو د قبول وړ خبره ده.
په کندهار کې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوې. صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ښځو چارو مشر روکه اتګزی وایي چې طلاق له کوره تېشته، د میراث نه ورکول جبري ودونه، کمزور اقتصاد او بېسوادي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار ښځې ځوروي. خو د ښځو له لوري پر ښځو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډیرې د ښځو له لوري پر ښځو زور زیاتې دي.
د چې زموږ سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالی قضایا زیاتې وي، یو ځنې عوامل هم په کورنۍ کې د ښځو مابند، یعنی د ښځو لخوا په ښځو باندې تاوتریخوالی زیات وو، ځکه چې په کورنۍ کې همیشه جنجال د ښځو مابند باندې وي او په دې برخه کې مې بیا موږ نرنه هم را باندې بلته راشکل سي. کورنۍ جنجال تعداد زموږ اغېزیات وو او عوامل هم د ښځو تر مابین څه کورنۍ شخړې وې، د کورنۍ مسایل باندې جنګونه وو چې بلاخره د هغې جملې څخه یو پنځه تنې هم اتفاق د دوی مجبورې سوې وې، یا هم هغه د کورنۍ د غړو نارینه وو مجبورې سوې چې تر څو خپل مېرمنې طلاق کړي.
په عین وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لوري پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهیږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه په ښځه باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یو ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهیږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د مزور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني، په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است چې افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین نباشه در اونجا خشونت ها زیاتر صورت
میگیره. د کندهار د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیره پوری د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 202 پیښې ورسره سبسوي وي، خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې سبسوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
ستاسو له پیغامونو
معلوله یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. د ازمور ماښ دی پر وخت نه راکول کیږي، د پرواز کال یې نه دی راکړی، سر کال یې نه دی راکړی، باید زما غږ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډېر ضعیف یو، ډېر معلوله خلک دای سره راټول شوي، زموږ ماښ پر وخت کال نه دی راکړی، سر کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر ماښ نه کیرا. با سلامونه جوړه کو ته مشران ته ورسیږي و سلام.
مزبیرات ماجری د شپږ میاشتې راغلی مې منی ته موږ د مېمنې چې ولاړو په پروش کال کې موږ ورته ولایت نه لري، دا چې موږ ولاړو له دې موږ د زس د کومک را سره وکي بیا موږ ورته د خپل ولایت تعالی د سیمې د درکې ای تعالی تفصیل اکبر شي. موږ د درانو د شپږ میاشتې کې چې موږ نه اکس نه حساب سره نه خبر اورو کې نو موږ مجبور یو بار تخپل کاټو سره د میسي کاټو ناراضه کیږي. موږ مجبور یو چې برته خو یاد سم تو انو سلام علیکم کوم مور پیغام یو هغه خپل کوټوره زیږي چې د مشتي کار کوي. وعلیکم السلام.
زمو د برېښنا څنګه ده؟ زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي نو چې برېښنا قطع ده. نو د برېښنا د مسلمان سمول دا غوښتنه ده چې باید موږ سره تجار برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېر شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلمان سمول دا پیغام نورو ته شو وخت
ګرو د دېدرې د سوالي نه تای سره په تماس کې پر لوګرو د دېدرې په نو سوالي کې یو نه کیږي چې واورو وري والله څلور لارې دي پادره څلور تر په لارې په بندي سي نو خوراکي راتلای شي په یو لار نه وړو نه بل څه شي سبزي مزيجات عمومي لارې تړلې دي مخلوق علاقه سره مخداني تر نواب رډيره سي او ورخت چې حالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرسته چې ورسره ونی شي زر تر زراوایي کزمینی جذره خلک علاقه سره مخ دي یو تر نواب راوخت او وري چې حالان ده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لیکلی پیغامونه هم راغلی دي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکلی د جنگ لشکیل خو څخه مغشتنه ده چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او په نشه نه کړي. عزیز زبلای لیکي حکومت باید ژر تر ژره د وروستیو اورښتنو له ځپل سوو کسانو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. احمد د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي زموږ د ګیلان او ناوی لویه لاره د واورو پر مخ بنده ده او حکومت هیڅ پام نه کوي او مریضان ټول بند پاتې دي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي حکومت د هلمند د اورښتنو عمله لازم منون کو کورنۍ سره بیړنۍ مرسته وکړي. او محمد انیس د زابل له شاجوی څخه لیکلي په شاجوی کې هم کلدارا نه ده بنده سوي خو بیا هم د شایانو بیا لوړه ده او خلکو وس نه رسیږي. د زهرو کاروان اونیز د پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو تر مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړې. حمدالله محب د رایزینا 2020 ډیالوګ لپاره د هند پلازمینه نوې دلی ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره هملته ولیدل. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د کندهار د تختپل ولسوالۍ په ماکوانو سیمه کې اته توغندي د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کشف او شنډ کړل چې د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د بریدونو لپاره آماده سی وو. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته ویل هغه کورنیو ته چې د وروستیو واورو له کبله زیانمنې سوي دي د نقدو پیسو، غذایي او غیر غذایي موادو ویش روان دی. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رائے ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي او اروپای ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې راټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کم شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی و منای ز اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لزګ